شپږ بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې مو هرکلی کوم. تر هر څه مخکې خبرونه، د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دوی له حکومت سره د اړیکو د ټینګښت په هدف د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او نورو چارواکو د څرګندونو هرکلی کړی دی. دغه وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي دوی د روسیې فدراسیون ته څرګندوي چې د متقابل درناوي او مشترکو مصالحو پر بنسټ د مثبتو اړیکو د لا پراختیا په هدف جدي سیاسي عزم لري. د روسیې د ولسمشر په ګډون یو شمېر چارواکو ویلي دي چې پر دې غور کوي چې طالبان د ترهګرو له تور لیسټه وباسي او له طالبانو سره نشتې روابط ولري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د دوحې په راتلونکي غونډه کې ګډون ته محتاطانه هیله څرګنده کړې ده. دغه خبره د دغه وزارت مرستیال ویان زی احمد د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز له یو بحث وروسته نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر خبره کړې. وړاندې راغلي د دوحې د لومړۍ او دویمې غونډې په پرتله دا ځل د غونډې د جوړونکو په تعامل کې مثبت بدلون راغلی دی. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوې د دوی استازي د دوحې د راتلونکي غونډې په اصلي بحثونو کې ګډون وکړي، خو په وینا یې لا هم په تمه دي چې ملګري ملتونو ورسره د غونډې د څرنګوالي وروستي جزئیات شریک کړي. ټاکل شوې چې درېیمه غونډه د جون له دیرشمې د جولای تر لومړۍ نیټې په دوحه کې جوړه شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي په دغه هیواد کې د ماین پاکۍ د کارکوونکو شمیر ته پام وړ کم شوی. فرانس پرس خبري اژانس نن چهارشنبې د یوناما د ماین پاکولو څانګې د مشر نایک پاوند په حواله ویلي په 2011 کال کې 15,500 ماین پاکانو افغانستان کې فعالیت کاوه، خو اوس یې شمیر 3,000 ته کم شوی دی. د ماین پاکانو د شمیر د کمېدو لامل نه دی په ډاګه شوی، خو یوناما لا هم ویلي چې په افغانستان کې د ماینونو خطر پر خپل ځای دی او هره ورځ یو کس پکې وژل کیږي. د ملګرو ملتونو شمیرې شي چې د 2023 کال له جنوري څخه د 6 کال تر اپریل میاشتې پورې نږدې 900 افغانان د ماینونو په چاودنو کې وژل شوي یا ټپیان شوي دي چې 2 په سلو کې ماشومان دي. وروسته لدې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا پر افه کې د هغه برید پاړه چې د نړیوالو سخت غبرګونونه یې وپارول بحث وکړ، اسرائیل نن د غزې په دې جنوبي ښار کې نوري حمله وکړې. د حماس ډلې پر ضد په عملیاتو کې د ملکي تلفاتو پاړه د نړیوالو له اندېښنو سره سره د اسرائیل د پوځي عملیاتو د بدلون هیڅ نقش نشانی نه ښکاري او په غزه کې د اوربند لپاره د نړیوالو هڅې په نتیجې پاتې دي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس ته یو تروریستي ډلې په توګه پیژني. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن پر افکه د پراخو عملیاتو په اړه اسرائیل ته خبرداري ورکړه، خو د بایدن ادارې په نوم ټینګار وکړ چې اسرائیل تر اوسه خپل حدود په شاه نه د غزولې. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن مالدوفیا ته ورسید. مالدوفیا له اوکراین سره اوږده پوله لري. واشنگتن د اروپا په جنوب ختیځ کې د دې هیواد ملاتړ کوي چې له غربي بنسټونو سره نور هم نشتی شي. ازادي راډیو په منځني څپه د لښ پښتنې په ټول افغانستان کې اوري. روسیا احتمالا د طالبانو د حکومت رسپکت پیژندلو ته نشته شوی. امریکا خبرګون څرګند کړي د سیاسي چارو کتونکو انتظار خادم وایي.
دو طرفه ګټي دي، دو طرفه خطرات دي. روسانو ته درک کړي او فکر کوم چې ډېر ځر به طالبان په رسمیت باندې وپېژني. داسې هیڅ بزدنډ او خنډ او دلیل نشته چې هغوی به په ټکه نشي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې ترکیه ته د لومړي ځل لپاره په ریل ګاډي کې د افغانستان صادرات کړي، خو ریل ګاډي په ځنډ رسېدلې.
د ګمرکي د تایم رایل کېدو لپاره یو څه مشکلات هم مخ ته راغلي.
کونړیان د اوبو د بندونو د جوړېدو غوښتنه کوي.
زمنګ دامځ کې لال مدي او بنلري او سیلابي او دارک سینتجی
په نړیوالو موضوعاتو کې مو په ګرجستان کې لپاره خو مظاهرو خبرو. در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
سپینه مړی وایي چې روسیا د ترهګرو ډلو له لیست د طالبانو د نومېستلو او د رسمیت پیژندنې په اړه اقدام وکړي، دا به نورو هیوادونو ته ناوړه پیغام وي. د سپین مړی د ملي امنیت شورا ویان جان کربی د سیشن بی پورس وروسته تر دې د خبره په یو خبري کانفرنس کې وکړه چې یو شمېر روسي چارواکو ویل چې دا سپلان لري چې طالبان د ترهګرو له تور لیست وباسي. فیروزه عزیزی راپور لري.
وروسته له هغه چې د افغانستان لپاره د روسي د ولسمشر د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د افغانستان لپاره د دې هوا ځانګړي استازي زمیر کابلوف د ترهګرو ډلو له لیست د طالبانو د احتمالي استلو د اقدام خبره کړې، د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویاند وایي که روسیا دا اقدام کوي دا به نورو هیوادونو ته ناوړه پیغام وي. جان کیربی پرون د مې په 28مه امریکا کې خبریالانو ته په یو خبري کانفرنس کې وویل
طالبانو تر اوسه پر هیڅ یوې هغې ژمنې عمل نه دی کړی چې ویلي وو د واک ترلاسه کولو وروسته به یې ترسره کړي. موږ هېڅ دریځ نه لرو او نه به یې ولرو چې طالبان د افغانستان د رسمي حکومت په توګه په رسمیت وپېژنو. د روسیې په اړه موږ په دې باور یو چې دا به نورو ته ناوړه پیغام ورکړي. زه نه غواړم په دې اړه یوې فرضي موضوع ته ولاړ شم، خدا یو ناوړه اقدام دی.
جان کیربی د افغانستان میرمنو او انجنونو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د رویې، د افغانستان اقتصادي چارو تنظیم او له افغان ولس سره د دوی د حکومت د چلند په اړه وویل چې دا د طالبانو له ژمنو سره په ټکر کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د یکشنبې په ورځ د مې په 26مه نیټه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له تور لیسته د طالبانو د ایستلو هیله څرګنده کړې وه. لاوروف طالبان په افغانستان کې اصلي ځواک بللي او ویلي دي چې دا ممکنه ده مسکو طالبان د هغو ډلو له لیست څخه وباسي چې دیسونه یې پرې لګولی دي. د روسیې تاس خبری آژانس د دوشنبې په ورځ د مې په 28مه نیټه د افغانستان لپاره د روسیې ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف له قوله لیکلی و چې د ترهګرو له نوملاړه د طالبانو د حکومت ایستلو پرته د رسمیت پیژندلو په اړه به لوړاندې اقدام وي. د یادونې ده چې پرون سه شنبه د مې په 28مه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د یوې قانوني مرجع په توګه د طالبانو د حکومت پیژندلو او د ترهګرو ډلو له لیسته د هغوی د ایستلو په اړه ویلي چې مسکو باید د افغانستان لیدلوری په پام کې ولري او اړیکې ورسره جوړې کړي. د روسي چارواکو دغه څرګندونو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ضد د ازادۍ جبهې چې وخت نا وخت په افغانستان کې پر طالبانو د حملو اداوې کوي هم خبرګون راپارولای دی. دغه جبهې د سه شنبې په ورځ د مې په 28مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د طالبانو احتمالي په رسمیت پیژندنه او هر ډول امتیازات په سیمه او نړۍ کې په امنیتي توګه به خطرناکه پایلې ولري. د طالبانو حکومت تر اوسه د روسي چارواکو د څرګندونو په اړه رسمن څه نه دی ویلي او نه یې په دې اړه تر اوسه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي، خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو اړیکو رئیس ذاکر جلالی د دې موضوع په اړه په خپله ایکس پاڼه د سه شنبې په ورځ لیکلي دا امارات سره د اړیکو د پراختیا په اړه د روسیې د تر ټولو لوړې کچې څرګندونې دي چې د هغه هیواد د اطمینان او د اړیکو پراختیا سیاسي عزم ښیي. دا د امارات په تړاو د روسیې په سیاسي درک کې د پام وړ پرمختګ دی. دا یادونې وړ ده چې د طالبانو حکومت تر اوسه د یو هیواد له لوري هم په رسمیت نه دی پیژندل سوی، خو د چین او روسیې په ګډون په یو شمېر سیمې هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه دوی ته سپارل سوي دي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دوی له حکومت سره د اړیکو د ټینګښت په هدف د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او نورو چارواکو د څرګندونو هرکلی کړی دی. دغه وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي دوی د روسیې فدراسیون ته څرګندوي چې د متقابل درناوي او مشترکو مصالحو پر بنسټ د مثبتو اړیکو د لا پراختیا په هدف جدي سیاسي عزم لري. دا په داسې حال کې ده چې د یکشنبې په ورځ د مې په 26مه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د ترهګرو او ممنوع ډلو له لیسته د طالبانو د ایستلو هیله څرګنده کړه. لاوروف طالبان په افغانستان کې اصلي ځواک بللی او ویلي دي چې دا ممکنه د ماسکو طالبان د هغو ډلو له لیست څخه وباسي چې بندیزونه یې پرې لګولی دي. د روسیې تاس خبري آژانس ته دوشنبې په ورځ د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر د ځانګړي استازي زمیر کابلوف له قوله لیکلي و چې د ترهګرو له نوملړه د طالبانو د حکومت ایستلو پرته د رسمیت پیژندلو په اړه به له وړاندې اقدام وي. د یادونې ده چې پرون د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د یوې قانوني مرجع په توګه د طالبانو د رسمیت پیژندلو او د ترهګرو ډلو له لیسته د هغوی د ایستلو په اړه وویل چې ماسکو باید د افغانستان لیدلوری په پام کې ولري او اړیکې ورسره جوړې کړي. د نړیوالو چارو ځینې افغان کارپوهان وایي روسیه په افغانستان کې د خپلو ګټو لپاره هڅه کوي له طالبانو سره اړیکې ټینګ کړي. لدی ډلې انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل که څه هم طالبانو تر اوسه په افغانستان کې دننه د شوز وانجونو بنسټیز حقونه نه دي تامین کړي، خو دوی د خپل حکومت د دوامدار کېدو په لټه کې دي. د شاغل خادم نظم همکاري فیروزه عزیزي د مرکې په سر کې پوښتلي چې دوی څه اټکل کوي چې روسیه به د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني.
امریکا له افغانستان تللی، د اروپایان تللی دي، میدان خالی دی. نوست روسیا دغه نوې کم ډیپلوماټیک کم اصل چې ایجاد شوی دی چې خپلې ګټې به پالی او ملګری ملتونه هر څه وایي هغه به وایي، د هغه په بنیاد باندې دوی غواړي چې افغانستان سره د طالبانو سره اړیکه ټینګه کړي. نو که موږ کوم د نړیوال کم معیار یا منشور راواخلو په هغه کې هم کومه مانعیت نشته دی، که د امریکا د رهبرۍ دغه کم تسلسل چې دا موږ څلوېښت پنځوس کاله ګورو په هغه کې هم امریکا داسې کوم کار نه دی کړی چې روسیه دې په رسمیت باندې پېژني. نو دا دوه طرفه ګټې دي، دوه طرفه خطرات دي. روسانو ته درک کړی دی او فکر کوم چې ډېر زر به طالبان په رسمیت باندې وپېژني. داسې هېڅ ځنډ او خنډ او دلیل نشته چې هغوی به پکې ډکه نشي.
یو خو د نړیوالو موضوعات دي، بېلابېل هېوادونه خپلې څرګندونې لري، مګر خپله طالبانو په تقریبا دریو کلونو کې چې نږدې وخت کې به د دوی درې کلونه پوره سي د حکومت والی څه یې کړي دي؟ تاسو په نظر دا اوس چې کوم بندیزونه یې په خصوصا په ښځو باندې د دوی په کار د نجونو پر تعلیم باندې لګولي دي، تاسو په نظر آیا طالبان په د دریو کلونو کې دوی داسې څه کړي دي چې نړۍ یا سیمې ته دا وښيي چې دوی په رسمیت وپېژندل سي یا هدا قلب دی اړه یو دلیل ولري؟
دوی یو مسؤلیت ته یو هدف ته چې ځان قوي کړي. طالبانو په دغه تیرو دوه درې کلونو کې ځان قوي کړی، پیسې پیدا کړي دي، امکانات پیدا کړي دي، امریکا هم سره مرسته کوي او په داخل کې هغه کوم مخالفتونه چې و هغه هم ځپلي دي. دویم مسؤلیت د دې خلکو د عام ملت چې دوی د هغوی په وړاندې باندې دي، عام ملت خدمات عرضه کول، د عام ملت په پروسو کې شریکول، د هغوی نظر اخیستل، عام ملت سیاسي پروسو برخه ګرځول، امنیت تضمین کول، دا بیل مس خدمات عرضه کول چې پاره کې تعلیم شته دي، پاره کې د کار حق شته دي. متاسفانه چې طالبانو په دغه برخه کې هیڅ هم نه دي کړی. دا بالکل د ټولنیز معیار سره او مینوال سره جوړ نه دي، کامل نه پکې پاتې راغلي دي. مگر د امریکا د پاره او د روسان د پاره او د چین د پاره د افغانستان د خزو د حق سمان هغه کې چې ته احساس پکې وي، هغه کې چې ته انساني او بشري اصول او حقوق به جندره، نو امریکا به شل کال دلته جګړه نه کولی او به افغانستان او د افغانستان ویرمن د سینې پر وختلی. او روسان هم کوم مستثنا نه دي. روسان هم د افغانستان د خزو په حق غم باندې ګونه مړنه دي چې د خزو د حقوق په خاطر باندې به دوی هغه ونه کړي دوی پرسمیتونه پیژني.
او د اوس لپاره کچېرې روسیا دا اقدام وکړي او دوی پرسمیت وپیژني، یعنی طالبان پرسمیت وپیژني، آیا دا به د نورو هیوادونو لپاره هم زمينه برابره کړي یا نورو هیوادونو ته به هم دا انګېزه ورکړي چې په راتلونکي کې د دوی حکومت پرسمیت وپیژني او یا هم دوی ته په ډیپلوماټیکه برخه کې امتیازات ورکړي؟
هغه هیوادونه چې د امریکا تر تاثیر لاندې مستقیم تاثیر یا د امریکا سره پیمانونه لري هغه به ځخ نه کی تر هغه وخت پورې چې امریکا دوی په رسمیت باندې ونه پیژني. ولې هغه هیوادونه چې هغه د امریکا په مخالفت کې واقع دي یا حداقل د چینایانو او د روسانو تاثیر پی ډیر دي او په عین زمان کې د طالبانو په رسمیت پیژندل د هغوی ګټو ته مومت تمامې دي، فکر کوم هغوی به لا جرأت منشي.
د سیاسي چارو کتونکو انتظار خادم
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
له افغانستانه د ترانزیت لمړنۍ اورګاډي له چلبیش وزنی سفر روسه د ترکیه وان شارته ورسید. د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین د دغه اورګاډي د ناوخته رسیدو علت د ګمرکي اسنادو بهیر او پلاره کې بار او تخلیه ګڼي. جزئیات د سنا کاکړ پورا پور کې.
ترکیه ته د افغانستان د یو زرو سلټونه تالکتیکو د اورګاډي په ځنډ رسیدل چې تلویخت ورځې وختي ونیو یو شمیر پوښتنې راپورته کړې دي. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونې ډرایوي رئیس محمد یوسف امین د دغه ځنډ د لامل په اړه ازادي راډیو ته وویل.
اصلي مشکل دا دی چې د اولین تجربه د تجارتي معلومه انتقال کول د بهرني مارکیټ او بل برخه د دا چې ځندې دلته ته ګمرکي د تایمارل کېدو لپاره یو څه مشکلات مخ ته راغلي. ان شاء الله پاینده کې موږ امیدوار چې دا مشکل ته مختره نشي.
هغه وویل چې د ټولو ستونزو سره سره د اورګاډي پټلې د مالونو په صادراتو او وارداتو کې مهم رول لري او له دې لارې به ډیر مالونه په کم لګښت لیږدول کیږي. په همدې حال کې په ننګرهار کې د تالک ډبرو د فابریکه لرونکو ټولنه وایي چې بهرنیو هیوادونو ته د دغو ډبرو د صادراتو بهیر تل له ستونزو سره مخ شوی دی. د دې ټولنې ویان محفوظ الحق کاکړ ازادي راډیو ته وویل.
د افغانستان شوکان له تیرو کلونو راهیسې د نړۍ بیلابیل هیوادونو ته صادریږي. د ترانزیت په برخه کې ځینې مشکلات وخت نا وخت تجارانو ته پیښیږي او افغان تجاران په دې برخه کې تاوانیان کیږي. هم وختونه دا ده چې د ترانزیت په برخه کې د شوکانی تجارانو ته اسانتیاوي برابر شي او د دوی ستونزې باید په خپل وخت حل شي.
خوغه په مشخص ډول د دغه ستونزو یادونه ونه کړه. د ننګرهار د تالک ډبرو د فابریکه لرونکو ټولنې د معلوماتو له مخې د افغانستان تالک د کیفیت او کمیت له پلوه په نړۍ کې ښه شهرت لري او له 300 تر 500 زره ټونو پورې د امریکا او اروپایي هیوادونو په ګډون بیلابیلو هیوادونو ته صادریږي. د ستونزې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ایران دولتي خبري اژانس ایسنا پرون سه شنبه د مې پاتې وشتمه خبر ورکړ چې د افغانستان د قانونو تیګو لمړنۍ اورګاډی د ایران له راځي نقلاري تیر شو. اورګاډی د سیشنبې په ورځ د ترکیې سرحدي ښار وان ته ورسید. تر دې مخکې ایرانی رسنیو خبر ورکړی و چې له افغانستان څخه ترکیې ته د ترانزیت لومړني پارته له ایرانه د تېرېدو اجازه نه ده ورکړل شوې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په ګورجستان کې د بهرني ایجنټ په نوم د لنجمن قانون په تړاو اعتراضونه دوام لري. دغه قانون طرحه که څه هم د ګورجستان ولسمشر ویټو کړي، خو پارلمان یې پرون سه‌شنبه دغه ویټو لغوه او قانون تصویب کړ. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه راپور لري چې مهم ټکي لا سدولا لودین ناور.
په ګورجستان کې اعتراض کوونکي د بهرني ایجنټ تشپنوم قانون په وړاندې سړکونو تراوتلي او دغه قانون طرحه د روسیې طرحه بولي. اعتراض کوونکي وایي چې دوی دغه قانون په وړاندې دریږي ځکه چې د دیموکراسۍ د اصولو په ضد ده او له اروپای ټولنې سره دغه هیواد یو ځای کېدو مخه نیسي. یو اعتراض کوونکی الکساندر میشو یلیدزی ازادي راډیو ته وویل،
زه ډیر نه هیله ځکه دا د روسیې خوب دی نه د ګرجستان. دا زموږ اروپایي راتلونکي خرابوي. دا کار د متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې لخوا د بندیزونو اړتیا پیښوي. موږ د دې قانون په وړاندې ولاړ یو او خپله مبارزه جاري ساتو. دا مبارزه زموږ لپاره مهمه ده.
په ګرجستان کې دغه قانون د طرحې په وړاندې له اعتراضونو وروسته ولسمشر سالومه زورا بشولی دغه طرحه ویټو یا رات کړه، خو دغه هیواد پارلمان د سه شنبه په ورځ د ولسمشر ویټو رات او د قانون طرحه یې تصویب کړه. که څه هم د قانون لمخې دغه طرحه بیرته د ګرجستان د ولسمشر میسته ورزي، خو د ازادۍ رادیو د خبر مرکزی څنګه لیکلی، طرحه قانون کې دوته نګدې شوې. د بهرني ایجنټ ورته قانون مخکې له دې روسي هم تصویب کړی چې ورسره پر بهرني یو موسسو آزاد رسنیو او مدني بنسټونو فشار راغلی او تړل شوې دي. د آزاد اروپا ازادي رادیو مشر سټيفن کاپس ویلي، دغه رادیو د ګرجستان څنګه به د ګرجستان لپاره د خپلواکو خبرونو لرسولو په شان شي. کاپس پرون د ګرجستان د پارلمان لخوا دغه قانون تر تصویب وروسته په یو بیان کې ویلي، همدال عمل دی چې پلسګونو زره ګرجستانیان دغه قانون پر ضد د مظاهرو لپاره سړکونو تراوتلي. هغه ویلي دغه خطرناک نوې قانون د روسي قانون دی او د بیان ازادي او دیموکراتیکو ارزښتونو ته زیان رسوي. متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې د ګرجستان د پارلمان حاکم ډلې جورجن ډریم ته خبرداري ورکړی چې دغه حرکت او د مظاهره چانو د زپلو چارې به ناوړه پایلې ولري. د اروپای شورا مشر چارلز میشل ویلي، دغه قانون به له اروپای ټولنې سره د ګرجستان یو ځای کېدل یو قدم شاته کړي.
د ګرجستان د اعتراضونو راپور موریده. په جرمنی کې د ناقانونه نشه یي موادو د کارونې له کبله د مړینې شمیر په تیر 2023 کال کې بې ساري کچې ته لوړ شوی دی. د جرمنی خبري اژانس ویلي، تیر کال 2022 کسان د دغو موادو له کبله مړه شوي چې دغه شمیر د وړم کال په پرتله څه باندې دوه برابره زیاتوالی شي. دغه ناقانونه نشه یي مواد چې په جرمنی کې د خلکو د مړینې لامل شوي کوکاین، کریک کوکاین، هیروین او مخلوط نشه یي توکیات شوي دي. د اعتیاد او نشه یي موادو په برخه کې د جرمني کمشنر بورخارد بلندنرت د نشه یي موادو له امله د تلفاتو شمیرې خطرناکه بللې. د اروپا د 15 متحدو هیوادونو مشانو پروند چک جمهوریت په پلازمینه پراکه په خپل غونډه کې ټینګار وکړ چې د اوکران ملاتړ وکړي. د دې غونډې د بحثونو تمرکز د چک جمهوریت پر هغه پلان و چې هدف یې له اروپای ټولنې بهر له جنو هیوادو څخه اوکران ته د توپونو د اتل کمرمو برابر ول دي. د چک جمهوریت سرتیاسم پیټر فیالا پروند پولند د ولسمشر اندری دودا، د هالند سرتیاسم مارک رود، د ننمارک سرتیاسم میټ فریدریکسن او د لاتویا د سرلیازم ایویکا سیلینیا کوربو شاغلی فیالا وویل تمه ده چې اوکران به په راتلونکو څو ورځو کې د لسکو نظره 1550 ملي متری توپونو د مهماتو لومړی جوپه ترلاسه کړي.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې لمرګونو سیلابونو د نشته دوه اونیو په تیریدو له هم سیلاب ځپلې کورنۍ لګړو سنځو سره لاسو ګریوان دي. یو شمېر سیلاب ځپلو اساسي رډو ته ویل سیلونو یې کورونه او ځمکې لمنځه وړي اوس په خیمو کې اوسي. د دوی په خبره له ناورین سره مخامخ دي او عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. سنا ککړ راپور لري.
د افغانستان په غور بغلان او یو شمېر نور ولایتونو کې د روسي سیلابونو له امله زیانمن شوي کسان وایي چې په سختو شرایطو کې ژوند کوي او د اوسېدو لپاره کور او سرپناه نه لري. دوی وایي چې د کورونو سربېره یې کرنیزې ځمکې هم له منځه تللې او په خبره یې له یوه بشري ناورین سره مخ دي. د بغلان ولایت د نهرین ولسوالۍ اوسېدونکي عبدالبشیر وویل
زما خپل کور مې چې دا خو په کمله توګه را باندې وړی ده چې هیڅ شی نه دی را پاتې. یم غنیم مې تر دیوال په ټوله ویلې کورنۍ کې را پاتې ده، نور مکمله توګه د ما شهر بینه وړي. غنم پیاز د اڅه زراعتي کښتونو مزکه مې صدروبدل په مکمله توګه بینه وړي. په ډاګ یاستو خیمه نه لرو، د خوراکي توکي چش نه لرو.
د مرکزی بغلان ولسوالۍ د شیخ جلال کلی اوسیدونکو نور الله ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې له بشري نورین سره مخ دی.
پکور کې مو بونه نوته دو کوټه و نړی دی، اوس هم په خیمه کې یو. زموږ د څښلو په خراب دي، تر ټولو مهم دا چې د څښاکو بنه لرو او بیا موږ ته د سرپناه راکړي.
د غور ولایت سیلاب ځپلی ادریس ازادي راډیو ته وویل
ورځې تیرې شوې، تر اوسه یې بې سرپناه یو، هیڅ مرسته مو نه ده ترلاسه کړې. کورونه مو ویجاړ شول، څه نه لرو چې وی خورو. ډېر زیان مو ولید، څه مو چې درلودل او ټولې ځمکې مو ویجاړې شوې. په خیمه کې اوسېږو.
د فاریاب ولایت سیلاب ځپلی عبدالعزیز وایي چې په یاد ولایت کې سیلابونو د خلکو د عایداتو سرچینې له منځه وړي.
په کلیو او سیمو کې خلکو ته ډېر زیان رسېدلی دی. د خلکو کورونه ویجاړ شوي دي، د خلکو ډېر څاروي مړه شوي دي. شاوخوا له زرو ډېر څاروي لکه غواګانې، وزې او پسونه مړه شوي دي.
په تیرونیو کې په بغلان، بدخشان، تخار، غور، فاریاب او یو شمېر نورو ولایتونو کې د سختو سیلابونو له امله خلکو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه اوښتي او ډېری خلک بې کوره شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یو اوچا د معلوماتو له مخې د بغلان، غور او فاریاب په ګډون په بېلابېلو ولایتونو کې له لسو زرو څخه زیات کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي او شاوخوا 30,000 کسان اغېزمن شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف د تازه شمېرو له مخې چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ خپرې شوي، د مې میاشتې له 10 څخه تر 12 نېټې پورې په بېلابېلو ولایتونو کې د سیلابونو له امله 349 تنه مړه شوي او 1,143 نور ټپیان شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP تېره اونۍ په یو راپور کې ویلي وو چې د سیلاب ځپلو د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره 14.5 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. هڅه مو وکړه چې له سیلاب ځپلو سره د مرستو په اړه پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو حکومت، د دولت وزارت ویان هم وپوښتو، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې سواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې د دوشنبې په ورځ سیلاب ځپلو ته د 2,000 یورو مرستې اعلان کړې او ویلي دي چې دا مرسته به د افغانستان په شمالي، لویدیځو او ختیځو ولایتونو کې 28,000 زیانمن شوي کسانو باندې وویشل شي. د اروپایي ټولنې په خبره دغه مرستې د روغتیا خدمتونو، سرپناه، د ژوند د لومړنیو اړتیاو لکه کمپلې، د کور او پخلنځي توکي او نغدو مرستو په برخو کې ورکړل شي.
سیلاب ځپلي افغانان مرستې غواړي. په کونړ کې بیا خلک بل ډول کومک ته سترګې په لاره دي. د کونړ اوسېدونکي د سیلابونو او د اوړي پریمانه اوبو د بې ځایه ضایع کېدو او خلکو ته د زیانونو رسولو مخنیوي په خاطر په خوړونو او درو کې د چیک بندونو د جوړولو غوښتنه کوي. د دوی په وینا هر کال سیلابي اوبه کرهنیزو ځمکو، باغونو او کورونو ته زیان رسوي او همدارنګه په خوړونو کې رواني اوبه زر ختمي شي. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ اوسېدونکي وایي د ولایت زیاته برخه یې غرونو او درونی ولیدا غنی کرهنیز ځمکې له سیندي زوبو لوړی پرتی او للمی دي. د دوی په وینا کله چې بارانونه وشي نو اوبه په درو او خوړونو کې پریمانه رواني وي. د خوړونو په غاړو پرتی ودانی، ځمکې، باغونه او نور حیاتی او بنسټیزی زیربناوی لمنځه وړي. خلک له مؤسساتو او وسنیو چارواکو غواړي چې د سیلابي اوبو د زور کمیدو ولسونو ته د زیانونو رسولو مخنیوي، په خوړونو کې د اوبو پاتې کېدو او ذخیره کېدو لپاره باید چک بندونه جوړ کړي. د کونړ دوه تنو اوسیدونکو ملک اول خان او حاجی احمد جان ازادي رادیو ته وویل
زمونږ دامځ کې للمه دي او بن لري او سیلابي او هم داریک سینته دي زمونږ په پیدا ناراضي نو کدا چی کوندونه مونږ ته جوړ شو کې یو طرف نه به زمونږ دا علاقه آشنا شي خیرازه بشي او دوی مونږه کوم څاګانې چې وخلي وخت په وخت کې دا وب کمیږي دا څاګانې به بیرته برحاله پاتې شي دي کې به کومه کوشش بل ادا چې زمونږ هم ځکه به هم سیلابونه نه خرابې
چې ډېرې غټې ځمکې لري للمې ځمکې خوړونه اوبه چې کومې دي د پاسه سیلابونه اوبه دا شین تازه دي زیو لستونو ته او ځمکو ته کومه ګټه نه رسېږي. ډېرې اوبه دي او ډېر غټ غټ سربندونه دي چې هغلته د اوبو د راسارېدلو کوم امکانات نشته.
په کونړ کې د سیندیزي فرعي حوزې ریاست مسؤولین وایي د اوبو او برېښنا وزارت په مالی همکاري په خاص کونړ څوکۍ نرنګ سرکانو اسمار وټپور ولسوالیو کې د څلوېښتو میلیونو افغانیو په لګښت په شپږ چک بندونو کارونه پیل کړي چې پکې په سلګونو کسانو ته د نفقې ګټلو او کار کولو اسانتیاوې چمتو شوې دي. په وینا چې کوم ځایونه د چک بندونو له جوړېدو پاتې دي د وزارت په امر د هغوی هم سروې کړې ده. په کونړ کې د یاد ریاست مشر مولوی دوست محمد حنیف ازادي راډیو ته وویل
د کونړ سندیزی فرعي حوزې ریاست د اوبو د هر اړخیز مدیریت او متوازن انکشاف په نظر کې نیولو سره د اوبو برېښنا وزارت په مالی لګښت د کونړ ولایت مرکز په شمول په 15 ولسوالیو کې یو کوچنی ذخیروي بندونو پروژې سروې او ډیزاین کړي او په پاتې ولسوالیو کې به هم په نږدې راتلونکي کې کارونه پیل شي. د دغه پروژو په عملي کولو سره به د ځمکې لاندې اوبه تقویه شي او د سیلابونو خطر به ورسره هم راکم شي او همداراز د یادو ساحو په سمسورتیا او خلا کې هم ډیر مفید ثابتې دي.
ځای وسیدونکي وایي ک په تیرو کلونو کې په خړونو او درو کې کوچنی او غټ چک بندونه جوړ شوی وای نو د سیلابونو د زور مخه به نیول شوی وای او د هیواد په بیلابیلو سیمو کې به سیلابونو خلکو ته په دومره اندازه زیات مالی او ځانی زیانونه نه اړول.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاګ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سرکوم مستون زداري اعتذر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کندخه زما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده روانه جبا
او چیرې میډال او چغلې نماو د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ستاسو له پیغامونو
زه د احمد نه شکایت کوم چې څلو پنځمه اسلیکي چې زه پاسپورت جوړې ته ځم او پاسپورت مې نه جوړي سیوایسته پاسپورت جوړیږي سیوایسته نه یې نه جوړیږي. هیله کوم له حکومت نه چې هر چا خبر ته غوږ ونیسي او د هر چا غم شریک کړي له ځان سره. نو دا پیغام شریک کړئ سره. سلام
السلام علیکم د ازادي راډیو ته ټولو سلامونه یایم پات سلامه. زه په 1416 کال کې د ملي اردو له وزارت پاله چوکاټه څخه د ماین انفجار له امله تقاعد شوم. په مایوینو کې تقاعد شوم. تقاعد یې کړم په مایوینو کې 40% اوس هغه تقاعد یې موږ ته نه راکوي. بالکل 3 کاله اوس اوسېدو راځو بالکل هغه د مایوینو تقاعد یې موږ ته نه راکوي.
موږ داسې مهاجر د پاکستان نه راغلو نه موږ ته یو کار زموږ زمونه سته نه دی کار فرقه برابره ده. موږ د هلمند په ولایت کې اوسېږو لشکرګاه ښار ولسوالي بولان. موږ په بولان کې موږ د شپږ میاشتې کېږي چې نو خوراکي مناسل نه مشتلی نه دلته مزوري سته نه خواري سته. موږ د عمارت سره خوښ ده چې موږ ته د کار زموږ زمونه برابره کړي کار کتاره برابر دته موږ بیا کار غرز د شپږ میاشتې کېږي کار به دا غرز موږ ته تر اوسه د شپږ میاشتې کولات یو شی لا رسېدلې نو خوراکي مرسته نه شهر رسېدلې. زه د هلمند د ولایت څخه د بولان څخه خبرې کوم محمد الله یم. موږ به د شپږ میاشتې کې نه مرسته لیدلې نه شی لیدلې د مکان مالک کرایه جلا دی را پسې نه د کرایې روپۍ راوي ولا چې چا د کرایه ورکړو.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.